سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست د دې نیم ساعته خبرونه مطالب په کابل کې د پرونی حمله درانه مرګ ژوبله
چې شهرو ورتدل خلک ډیر زیات ورخطا شول هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچو مسؤول تا په ځای ځان ته پیدا کېوالته پټ شي
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملانې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده خو په راتلونکي کې کېدای شي په لویې ستونزې بدل شي
د بودا پر بوتانو ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې
سره بوتا بازم فریر داره فریر میکنن سره
او د افغانستان او هند د کرکټ مهمه لوبه او د ملي لوبډلې له مینهوالو د کرکټ د ستوري راشد خان هیله
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی د چمن سپین بولدک لارا د خلکو پر مخ خلاصه شوه د طالبانو حکومت په افغاني د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د یو سلولاسو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2013 کال به د ځنګلونو وهل دروي بشپړ خبرونه د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای د تیر کال نوومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي د کمیټې پرون د نوومبر پر دوهمه د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد وش په تقضیه ثبت شوي دي د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای د 2020 کال په نوومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوی منصور احمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون رئیس عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي
پر تورخم دروازه د سوداګری زتوکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوې دی د چمن دروازه د افغانستان لوري تړل شوې و چې هغوی خای په دې تړاو خپل غوښتنې درلودې
د چمن ځای چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر 15 می د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې و اوس به هر ورځ له 8 بجو د مزدیګر تر 3 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د خېګړې لپاره یوازې په افغاني د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمی تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان پر راکړه ورکړه کې افغاني وکاروي طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغاني ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي د طالبانو له وکمنې د ورسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده طالبانو ویلي له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي په بامیان کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي په دې ولایت کې پرون یو ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د لابراتوارونو شمیر 15 شو ته ورسید لازادې رادیو خبرونه اوري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومتر کې پرته سیمه ده. که څه هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیلې بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د غازونو د خپرېدو دراوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش لوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یو نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونی غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 130 هیوادونو لاسلیک کړي د هغو هڅو یادونه شوې چې کولای شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جماعت ملا امام هم د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که دا او نور خبرونه غواړئ چې ویل ولی او وی ګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 12 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د 11 میاشتې یا نوومبر له 3 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه می رحمت ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 420 بستریز روغتون پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي، خو اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید له حملو ډډه وشي. د طالبانو یو ویان د حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش ډلې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون برید کړی و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روختون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه ختمه کړي او سوله ټینګه کړي ده. پرون سیشن به لمړی روختون ته نږدې د دوو چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واوریدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د شلو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وایي په روختون کې دننه څوک نه دی زیانمند سوی، خو له روختونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل سوي، دغه راز پنځه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روختون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روختون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایا.
شیرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات وارخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسؤون ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله د 320 وروسته مونږ د صحنې ته همداسې وروتلو، لرې نه مو ولیدل، البته نږدې خو اجازه نه وه ځکه ساحه ټوله قلا بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختونه حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روختون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغو روختون د 2018 کال په اګست میاشت کې هم حمله سوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلی وو. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل سوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روختون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي وو.
د کابل پر وزیر اکبر خان او څلور سو بستریز روختون د پرونی حمله پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جومات ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو وژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او همداراز په ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې دي. مدنی فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمونږ همکار د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له خبریال بشیر ګواښ څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیقاتي راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې هغه کسان چې په ننګرهار کې وژل کیږي یا ورکیږي څوک دي.
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کوم لړۍ روانه ده، په هغې کې هدفي وژنې هم دي، د خلک تښتول کیږي، هم بې وروسته مړې وموندل شي، ځینې خو داسې دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې پسې راشي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړې وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربېره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډېر په اوج کې ده، د یو بل دیني عالمان وژني. داعش چې د سلفي عقیدې خاوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دینی عالمان هم وژلې دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلې دي د یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې دی په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کیږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلی دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
شو د طالبانو دښمنی پوخوا هم وا، اوس هم اشته دی. صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، د غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په 13 اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړو چې را یوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډیرې حملې کړي دي، د هغه د مقناطیسي بمونو چسپکی بمونو حمله چې دی دا ټول د عشق یا دوی ذمہواری مسولیت هم اخلي بل ځینې هدفي حمله هم دوی کړی دي په ولسوالیو کې هم په شیرزاد او خګانو کې په چپرړ کې په کوټ کې بټیکوټ کې په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حمله کړی دي ځینې نه رپورٹ کیږي طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دی ورکړي رسنیو ته خو ځایي خلکو نه چې منګورو نو دا روانه ده دا کیسه او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تیر حکومت کې کار کوو طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي نو هغوی مجبور دي چې د ځان دپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف نو که دا وشي دا به داسې لکه په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلک وو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناک کړه نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي دا به یو ډېر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواښو چې په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت او مرموزو هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د یادونې وړ ده چې د کابل پر سردار محمد داود خان 422 روغتون د پرونی حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی یا داعش. د دې ډلې خبري اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه د پرونی حملې مسؤلیت منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ تروریستي برید ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د تروریستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبري راخیستې دي چې کانګرس ته وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه د نیت لري چې پر لویدیز تروریستي بریدونه وکړي. ښاغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې له شپږو تر دولسو میاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوو کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپل مقالې په اخیره کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د تروریستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیولو را وروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت پیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتونو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت ونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتونو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت د دې وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونه په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتنې یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولې دي، نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبانو کابل ونیو په سبا یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړو موافقه وکړه چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بامیانو پر بودا بوتانو دزو اندېخنې پرولې دي. د اندېخنې ورسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو خبره شوې ویډیو کې ظاهرا وسلوال طالبان د بامیان د دغو بوتانو پر لور د دزو په حل کې ښکاري. طالبان وایي د هیواد ټول لرغونی او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کېږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فریر داره، فریر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو دزی پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان لبه لبل وړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف دزی کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانه هم اوریدل کیږي او کله چې دزی سي د خنداګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکو شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکو کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سویدا. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي که څه هم افغانستان زیات شمیر لرغونی آثار او عبادات لري، خو ډیری له لوړو طبیعي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمنده تاریخي عبادت ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دې چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای وخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پرېکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په هو به هیڅ کوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کندنه او یو خو بل خاطر ولول د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی چې په خپل حال پاتې او که څوک د غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوي کوي او د قانون عدالت به سمه.
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه د همدې خبرې سوي ویډیو په اړه وه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولی کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته او څو راغول سه. وړاندې د بامیان ولایت د دغه تاریخي سیمه لپاره هر ورځ په سلګونه کورنی او بهرنی سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ورستیو معلوماتو لمخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات تر لاسه کیدل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به د کرکټ په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی راپور واوري، ځکه نن د هند پر وړاندې د افغانستان مهمه لوبه ده. د راپور شیبه وروسته راځي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستل شوې دي. منصور احمد خان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي. په بامیان ولایت کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یو ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي مظاهره کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان ویلي دي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمی حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوي او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. د نړۍ د 110 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به د ځنګلونو وهل دروي. پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم د دې ژمنې هرکلی وکړ او د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عابد رحمان نعیموف مدافع وکیل ویلي موکلې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې وروستي راپور ته ورځو. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان له خلکو هیله کړي چې د نننۍ مسابقې د نندارې پر مهال نظم مراعات کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له هندستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. د اصغر افغان پر ځای به چې د نامیبیا پر وړاندې مسابقه یې وروستۍ وه اوس په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند پر وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل.
تاسو ټول نه یو دا هیله ده خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بل خو د اصغر افغان پر ځای چې استعفا یې اعلان کړې او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
ساعت